شهیدا مشال ریډیو د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابرني کې هلي او سلامونه مني د خبرونه د سر موضوع د بولان میډیکل کالج زده کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت وخت دی چې دغه پونځي دی زر بیا پرانیدي او گرفتار زر کوونکو دی خوشی کړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو د خبرونه په رښتینې مې کې په ټولنی د چارو مبني خبرونه حجره لرو خو له هر څه مخکې خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته د بولان میډیکل کالج د کونکو بیلابیلو ګوندونو د بلوچستان د حکومت غوښتي چې لسګونه گرفتار زده کوونکي د خوشی کړي جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړي او روسوي یوکرین نن د هیواد په کراسنودار سیمه کې ډرون برید کړي. تفصیل د بولان میډیکل کالج د کونکو د بیلابیلو ګوندونو غړو په لویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتاری پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر طاهر شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل حکومت دې ټول زده کوونکي خوشی کړي.
موږ د دې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار لوستونکو د رهایی مطالبه ده.
د احتجاج تر هغې یو ورځ وروسته شوې چې د کالج مشر د نومبر په 14 په بیان کې وویل چې په وروستو کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت رنګلې دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځي تړي. د نومبر په 14 د بولان میډیکل کالج د نارینهو په هاسټل کې د پښتنو او بلوچو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړي. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټري محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر په 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهره کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ وړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وژلو. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې یې ساور کړه. په نوموړي د حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې. د کوټې پر ریلوی سټیشن څلور ورځې وروسته د ریلګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. هلته د ریلګاډو تګ راتګ وروسته لاغې د امنیتي تدابیرو له مخه ودرول شوی چې د نومبر په 9 په ځانمرګي حمله کې 28 کسان وژل شو او تر 60 زیات نور ژوبل شو. له نن څخه له کوټې نه جعفر اکسپرس ریلګاډي په سختو امنیتي تدابیرو کې پیښور ته روان شو. د کوټې ریلوی سټیشن مشر زبیر خلجي نن مشال ریډیو ته وویل چې په جعفر اکسپرس کې 215 مسافر سپاره وو. هغه وویل چې نور ریلګاډي به هم خپل سفرونه پیل کړي. د پنجاب حکومت د صوبې په دوو ښارونو لاهور او ملتان کې د لوګجنې لړې صورتحال ته په کتو روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د پنجاب سینیئر وزیر مریم اورنګزیب نن په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د سموګ زیاتې دو ته په کتو به په لاهور او ملتان کې د جمعې، خالي او اتوار په ورځ مکمل لاکډاون وي. مریم اورنګزیب وویل چې لوګجنه لړه د پاکستان او هند د ولس مسله ده. دواړه هیوادونه باید د مسلې په ګډه حل راوباسي. هغې وویل چې د صحت ایمرجنسي نافذولو سره سم په لاهور او ملتان کې د طبي کارکوونکو رخصتیانې منسوخوي. نوموړي په اسپتالونو کې د دوایانو د سمې دستیابۍ هدایت هم ورکړل او زیاته کړه چې تعلیمي ادارې دې زده کړې آنلاین کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې دی د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. نوموړي وویل چې د طالبانو په حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان تکراري غوښتنې دې جدي واخلي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په 13 شاوخوا 2 کلونو کې په بیا بیا تور پورې کړی دی چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور پکله کړه دوی او وایي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته پټنځای نه دی ورکړي. او یوکرین نن د روس په جنوبی کراسنودار سیمه کې د بی پایلټ الوتکې بریټ کړي. دا خبره د سیمه گورنر وینیامین کندرادیف کړي. په ان حال کې د ټولنیزې شبکې ټلګرام چینلونو ویلي چې د بریټ ممکنه هدف خای کرمسک ښار ته نږدې د روس یو لوی هوایی اډه وي. یوکرین چې د 2022 کال په فروری کې د ماسکو د یرغل له پیل راهیسې ملکی او د انرژۍ زیربناوی په دوامداره توګه د روس د بی پایلټ الوتکو توغندو بریدونو کې په نښه کیږي، په جوابي کاروایی کې د روس نظامی تاسیس ساتو لکه د تیلو ډیپو او هوایی میدانونه په نښه کوي. کندراتیف وویل چې یوکرین دوه ضلع کرمسک او کراسنوار مسک په نښه کړي چې زیان یې اړولې، خو مرګجوړ له پکې نه دا وخت دی. دا معلومات سمدلاسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي او یوکرین په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته مليها امیرزاده وړاندې کول. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ستاسو پام راګرځوم وردو بلوچستان ته. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه پوهنځي دي زر بیا پرانیزي او گرفتار از د کوونکو دي خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ ترنښتې وروسته وضعیت ترینګلی و، نو ځکه یې پوهنځی تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کوونکي نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین په لکوټه نه تفصیل راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول شوو زده کوونکو د پیش په زر د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره شوې ده. په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین یو شخړه منځ ته راغلې وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 128 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي. په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. موږ د دې نننې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رعایې مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سمدلاسه خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوشي کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړی اگر سره یو ناروا سلوک په کار دا چې د تعلیم اداره درسګاه چې د ډیره مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیم اداره دی بلوچستان غدي جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډیر زیات تنګي په کار دا دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دا دی چې د کالج انتظامی اصل ول خالی کړي، دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه و. اوس چې په دې مابین کې انډرسټینډینګ پیدا شوی دی بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راځي مرکه کیږي سره کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 128 زده کوونکي نیولي وو. او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوس و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه موږ کله د حکومت بلوچستان د شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلی ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سکرتر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبر غونډې ته وویل چې له خیبر پښتونخوا څخه اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر 16 احتجاجي قافلې مشري کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث را لېږلی.
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورځي. علي امین ګنڈاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجابه به هم قافلې راوځي. هیڅ یو د قومي یا صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې د ولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر زیاته کړه چې احتجاج به یې پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهابالدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورځي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دوی سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغې مکمل هلته د مخکې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغې بالکل دینه او دیو به د تلو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او ابدي نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف له دې وړاندې د اکتوبر په 14مه هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د اخوډب د پیښو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلۍ د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوي وو چې بیا وروستو خوشې شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولی دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال ریډیو په ګډون رسنو ته پاستولي بیان کې ویلي چې هڅه کوي چې په کمپین کې لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشي موادو او د روږدو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې او ویلي چې پر ځای د دې چې پولیس له لارو کوڅو سړکونو څخه خلک ونیسي باید پوهان له روږدو کسانو سره خبرې وکړي. تفصیل فرهاد چینواری وړاندې کوي.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کړه چې په لویه کچه یې د کمپین لپاره فنډ منظور کړی. خو په کار ده چې په نشو روږدو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نه شي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ وو چې دا کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولي دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا 2300 کسان بل ته ورکا چې دې په پولیس ته ذریعه سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغې خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادي شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکوې ورسره کښېنه نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کینی یو سو سیشن به کوي یو سو روزی بلگی چې هغه مینٹلی تر پریپیر کا موٹیویشن ورته ورکا فیملی پریپیر کا چې هغه موٹیویٹڈ کلائنٹ یو ٹریٹمنٹ سینٹر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ډی سی څو څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی څلور یا پنځه کاله پخوانی سروې شمیرې کاروي.
موږ اوس هم هماغه زاړه اسټیمیټ باندې خبره کوو چې 6 میلیون ټوټل یوزرز دي او 4 میلیون چې کم دی دا پرابلم یوزرز دي چې یا ته علاج پکار دی. خو یو ټرینډ واضح دی چې د هیروینو استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال هغه ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وایي چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او پکار دا ده چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیانو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یو شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو. په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب د شوی جرګې استادو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استادو د نومبر په 14 په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امن ګنډاپور لا په 14 دی ویلي. تفصیل زمونږ همکار بشیر ګواخ راکړي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاتمه وعده شوې وي. د جرګې شهیدانو اف آی آر نه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیس په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې به جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پریکړو یوه داوه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووزي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 14 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
دیکھیے اگر سندھ میں دی وای په سند کې رینجرز وکونه شته دی، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دی هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دی لسیمو ووزي، که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وایان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12مه په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي، او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6مه د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خبر جرګې ځینې غوښتنې په عملی ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ مومنټ کوم مطالبه دي چې پاغه کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړي دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي، شریعت لګ دې دغه ته تیار دي. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه، اغه ته اغه وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو، نو پولیس دور ځه هم د طالبانو مقابله چي دا اغه نشي کوله.
د اکتوبر په 6مه پولیسو په ریګي لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانی وژلي وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانی روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو، د شکر ناروغۍ نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغې ټولنې دا خبره په داسې مهال کړې چې د نومبر په 14مه د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سخت کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابتیس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې شکر یوه دایمي ناروغي ده. زمونږ همکاري اسما ګل په دې اړه راپور پیل کړی چې د یوې شکر د ناروغي په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله غوا ماته دومره زیاته خوږه لګېده، زما جبه میږي کې دا غي سره لکه نه نه ورته مرچکی ویل شي، څنګه چې انسان مرچکی خوړي او جبه سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې ډاکټر لاله مالته ما ټیسټ وکړ، هغه ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلې ده، ته خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پښتونخوا نو خار اوسیدونکي سلویخ کلنې ګلالۍ دی چې د تیرو څلورو کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ نه خبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا و چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بلکل سون شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دلدی لاس نه بل برزې تر ورسېدو، نو ماته داغې تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سون شو. او هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډېر زیات زما د بچو سالګره بنو منګه ظاهر خبره خواږه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. یاد غدي پریس کې زدا کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګو پیشو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. په لور سره د کده چینو د مالګې نه پریس کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زو اکثر نه کوم، دا جوار روټین هغه کې اوربشي جوار وړه چڼوړه باجره د سلو وړه مکس کوم، هغه نه زنه برکوټ شان کوړي په خون.
دا شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لویه وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول، او د شکرې د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږه او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي هغه بیا ختمې دي نشي هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی، د دې بل څه علاج شته نه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم قسم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چې کوم پرگنینسی ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتل شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد په وینا شوګر د سړو مقابله کې ښځو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیږون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغۍ ښکار کیږي، باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغۍ بچ وساتل شي.
کوم ښځو ته شوګر وي نو هغې ته پرگنینسی کې ډېرې ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسئلے راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرگنینسی کې وي برت ورکوي نو هغې ماشوم ته ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابیطیس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغۍ اخته دي، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمېره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پی خبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د یو بل راپور درته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوسی پرون په ونی د خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې په دې اړه یې په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی چې هیڅ ترهګر ډلې ته پټنځای نه دی ورکړی. تفصیل سالیو مسالین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو واري کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
زمشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کی پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو غړو په لویانو په کوټه کې د رسګونو د کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې. د کوټه د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د یو خپل مخکخ سیاستوال د وجنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپلې ضلع عمومي سیکرټري محمد حمید صوفی وجنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 18 په خیبر پختونخوا کې احتجاجي مظاهرې کوي. د کوټې پر ریلوې سټېشن څلور ورځې وروسته د ریل ګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. هلته د ریل ګاډو تګ راتګ وروسته له هغې د امنیتي تدابیرو له مخه ودرول شوی و چې د نومبر پر 9 په ځانګړي حمله کې 22 کسان ووژل شو او تر 30 نور ژوبل شول. د پنجاب حکومت د صوبې په دوه ښارونو لاهور او ملتان کې د لوګجنې لړۍ صورتحال ته په کتو روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب سینئر وزیر مریم اورنگزیب نن په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د سموک زیاتېدو ته په کتو به په لاهور او ملتان کې د جمعې، خالي او اتوار پر ورځ مکمل لاکډاون وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې د ونیدي خبري غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې دا خبره کړې. اوکراین نن د روس په جنوبي کراسنودار سیمه کې د بې پیلټ الوتکې برید کړی. دا خبره د سیمې گورنر ونیامین کندراتیف کړې. په عین حال کې د ټولنیزې شبکې ټلیګرام چینلونو ویلي چې دا برید ممکنه هدف ښایي کریمسک ښار ته نږدې د روس یو لوی هوایي اډه وي. او اوس وخت راغلی د ونی د خپرونې حجره. زمونږ همکار نجیب الله لوخیل دا خبرونه برابره کړې ده او په ټولنیزو د چارو مبنی خبرونه حجره را دي چور.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
دا مشال رادیو د حجره خبرونه درنو او عزت منوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند په چارو کې به بریالي او سرلوړي وای. موږ دا ځل د مشال رادیو د حجره اونیز خبرونه د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې چمتو کوو او د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو اړخونو د دوی له مشرانو او مخورو سره خبرې کوو. د دې په خوا کې د دوی ستونزې او غوښتنې هم راخلو او بیا د خبرونې د محتوا سره سم له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او د هغوی نظر هم ورباندې رااخلو. لکن کسان په اداري ویش کې د خوست د مرکز اړوند سیمه ده، خو یا د سیمه د خوست خار په سوایل کې لکور میا وزیرستان سره په ګډه پوله پراته ده. لکن د خوست لشنو او سمسور سیمه ده چې خلک له پخوا د زده کړو سخت مینوال ډیر مینه پال او په زمن کې په ټولنیزو فعالیتونو کې ډیر مخکښ بلل کیږي. پخوا چې د خوست په کچه څو د ګوتو په شمیر ښوونځي وو، په دې سیمه کې د لکڼو عالي لیسه فعاله وه چې نه یوازې د دې سیمې بلکې د همجوارو سیمو لکه د ترزیو، مدیخیلو، ایوب خیلو، هارون خیلو، تورو، بو قدم و صدق و لندرو او نورو سیمو ځوانانو هم پکې زده کړې کولې. موږ د حجرې د دې اونۍ خپرونه د لکڼو بازار سیمې ته نږدې د یو قومي مشر حاجي احمد شاه په حجره کې برابره وو. زموږ د دې حجرې د خپرونې میلمانه دي حاجي صاحب نور جمال الدین، حاجي صاحب غلام نبی خان، حاجی صاحب زاید او پخپل حاجی صاحب احمد شاه چې په پیل کې دوی ټول ته خراغ لاس وایم. اوله پختنه مول حاجی صاحب نور جمال الدین داده چې په خو خلکو خپل ډیر کارونه چې ډیر پیسو او امکانات ته اړتیا درلوده په ډله ایز ډول د پګړو او حشرونو په واسطه تر سره کول. اوس دا حالت څنګه دی؟
د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الو هل صاحب آغا پوخوری و جنہ چکمو ایغو لگ سکون کڑا دا زکہ پو دی چ پو دی واخ کی ٹکٹرون مخ کی پو یو پوسکی یوی سفر نہ بو سکونی بو لو وصل بو نو ایغی پو واخ کی بو سیری پو مقابل کی مشین گیری رغلا خالا کا اکثر افتر ویلی پشی کنی پو خفاری کنی پو ٹکٹری کنی مخ تبو کنا شرو نہ بو مثلا یو سر بی چولا سر بو چی مون چولا بی کلی کنا تقریبا شل دیر خری دا برگڑ دا بیا ٹھلی کڑے
په ګاړه به وکړه تقریبا یو چرګ دوه چرګ به وته لول کړی یعنی دا سره یا دا خبر دا به کنه په شهر سره کنه ګور کې ختم کولی اوس نو هغه وختونه ځکه لوړه چې دلته ماشینګری زیات شو نو هغه کورونه اوس په چیږي مخکې صاحب ورو پوسکی به سفر نه کړل پوسکوونه به کنه ټپیله وستل هغه ایمان ځکه لوړ چې اوس ترشل ده غنمې چې ولکېږي یعنی سفرونه ایمان لوړل جبې لوړې نو ویلا دا د ماشینګری زیات شو
اشهرونه اوس هیڅ نشته
شتا داسې کله کله وی ګوسه دا زنه وړې ویلې چې دي هغه ته چې ټیکټر نه څه کی مقصد او بیا کله کله داسې شي چې شولو لاوي چې غنم لاوي کنه ملګری سره روشي چرته پلی لاو دا کوم کو نه ګوسه داسې خو اکثریت ډیر کام دي شتا یې داسې لګ لګ شتا
لکه کې داسې سم شتا چې بیا وی سارا وی او هغه ش نه کول ته ضرورت ولري او خلک ورغلي وی یالته نیلګي کنه ولي
شتا لکه اوس موږ ډاوند سره چلو تقریبا اوس موږ دې سروس یو کړ دا شپږ شپږ زره جره بلو خصوص چې موږ د دولت کومه کوي یا موسسیه سره وکی هغه داسې دوی چې وزارتي مونږه کړو که چیرته موږ سره دولت کومه کوي تخمونو د سرو د ټکټرو نه موږ د لکانو کوم حتی چې موږ د خصوصو لپاره پیدا ورسېږي د خپل وګړو کې مناتونه لکه په خصوص کې چې خپل امکاناتونه خالق نمرې جوړي بلډینګونه جوړي داسې په دې سره سره غانو کې د خپل پیسو مقابل کې د خپل موټو خلوف مقابل کې برمه ولې دی هغه پرمونه
حاجی صاحب نور جمال الدین ستاسو خلک په خپل سیمه کې پر ځمکې کوم فصلونه کوي
مخته خلک سره دومره هغه نه وتوان نه وو یعنی دومره پیک نه وو سره موجود اوس د دې تورسه خبره چې اوس فوربوزیا کوي ان دنیا کوي او بل اکثره دغه پسونه چې کوم دی بینډی نه دو بینډی ډیره کوي چې خلکو ته استفاده نه کوي یعنی مخته چې غنم پکړل غنم وو چې دا سره مقایسه کړل نو دی بغونو پیدا پډیر شي موږ خلک غریب دي یو خو دا چې موږ ته تخمونه سره د دولت طرفه مخته په واخ نه رسیدل کای موږ ته په واخ نه او مقصد تخمونه روشي سري روشي نو دیمون کوم دیمون دا سیران بوین دی خپل کوم د لکانو سیمه منځکه هډيره پر مونږ نو ډیر زرات بکنه مونږ ته فلوس روشي
اجي صاحب د تیر جمهوریت په نظام کې دوی ډیر لوی برنامه او اول کې ملي پیوستون برنامه وا او دویم د ولسی تړون برنامه وا چې دا په اساسو شکل باندې د کلو د رغول په خاطر باندې وا دغه منطقه کې پلی شوې کپل نه شوې او کپل شوې خلکو څه کارونه پیوکړه
څه ډیر خپل ځان دی وکړه زبودا سی وای چې مونږ یو فلوا دی جن پر راو چې په وزارت موجود وا تقریبا د 30 لک کو مقدار کې پیسې لرلې نو هغه ډیره موږ مینه محبت استعمال کړي موږ بندونه پوجوټ کړل حتی چې ویلې مو په خېکړې نه نه موږ ډیر خاصې پدا کړې وو سینه بکی چې ډول بیا دا وړې ویلې نه دي دا ویلې وړې د خلکو مقصد دو وړې وړې چولې سرکونه پلونا پلچکونه دینه استفاده بیا بیا دویم ته په دویم فارا هغه کې کته برای کې بیا دی پلونو دی چولو دی وړو ویلو دا شی باندې وشه
کلیوالي سرکونه سره هم کلیوالي سرکونه په جوړ شو
کلیوالي لکه سو فری سرک شوین کنه مثلا د یمن کلی د پخ سرک نه بل کلی دا تقریبا یا د 2 کیلومتر په ماس کې یا درو یا وو ی دی کې وړ وړ پچکونه شګي داسې په دمو کړی
حاجی صاحب غلام نبی خان خو په ټول پښتون مشتسم کې مالداری ډیره و په لکه کې اوس هم خلک مالداری لري کدا کسب کې کمای راغلی
بالکل لري هر سړی اوس په فکر کې دان پیدلې دي چې مالداری زکه پیدا کوي چې هغه غي نه شو دی مثال بعضی وخت خلک استفاده ته نه کوي غي پیدا دي پوره کور دي پوره ځکه چې ټول کور په دغه شروز بیا شو دا مثال ډیره مفید شایدا هر سړی چې مثال فکر کې استعمالوي هغه وجود په تکت کې کوي اې دې په مثال ملګری په ټوله کورخورا په شیروزوي او کور کې هر څه پرمونوي خو چې دا غو نوی ملګری نوی بل دې نه استفاده کوي مثال دې نه ملک ډیر شي مثال دا خرڅوي اغه دې کوري اغه دې پوره گزارام کوي
حاجی صاحب خو ټوله قومونو سرځوي نه درلودل چې څاروي به پکې پول او غرونه درلودل چې خلکو به اغه د څنګ تو کارته ورڅخه پوره کولې اوس هم خلک پرې پادي او رمي سرځوي نو طبيعي
ویل راشتا اغه دې نه لکه اوس په کوم مثال سرګونی دې ډانډې په مثال داسې نور ځای نشتا هغه دې پوره مثال چې امکانات ولري سړای ولري اغه میږي بول شي ولاته بول شي مثال اغه گزاراو اغه ملګری په غاځي کې مثال مړی وی مثال کیږي بیا اغه دې پوره مثال کسم ډیر شي دور به استفاده نه کوي
اوجی سبي وخت سروي سخت ناروغي او مرزونه ګټ شول تاسو سرپاغه وخت کې مرسته وشوي
نه دا کړه بالکل څومره چې موږ مرزونه رغول دي په خپل امکاناتو او دغه کوم څومره خوښ کې ډاکټرونه چې دی او فلکانو کې اغه نه په خپل
پیسو سره مثال خپل دوی خوشتي د خپل سروي تیر کړي د غیر استفاده کړي فقار نور کوم چا کوم مخ نه کړي.
قومي مشر حاجی صاحب احمد شخان غوړم تاسو د لکنو په دستر قوم کې د خلکو کلیو او خلونو ترمنځ پاړي کو راته وغږیږي د دوی مناسبات څنګه دي؟
الحمدللہ الخیل صاحب کا تویم چنگ دما شمتوب نہ تروسا پرا تھی انقلاب کے ہجرت مکھڑو بیا دے ہجرت نہ رغلیو ایمن کم کی یو خو داغا تربرگانے نشتا دے خال کو فمانس کی مینا محبت ڈیر زیوتا دی زوانون فمانس کی دی مشون فمانس کی او اڑی کی خو الحمدللہ کدا سی کمی مسالاوی آغا دی کوم دی ہاری دروازے شپڑس دروازے دی شپڑس مشان معلوم دی منتخب مشان وی کم یو مشر چ وفات شی غی قبیلے بیا چ کم دا سی نیکو تکرا سڑائی ایگی باندھی بیاگی پگڑے یا لنگئی مونگی تھے آگاہ مسول دیکھی دروازے دیکھی کھلو دی پورا گرجوی آگاہ کھلی پخپل انتخاب ہوئی نو آگاہ مشر کا دتا تون ویری کا گاٹ ویری آگاہ کھلے اٹھلو وسر منی او اڑی کی مونگ ڈیر الحمد للہ ڈیر سمی منا اڑی کی دی ڈیر خی اڑی کی دی مونگ قوم خو پدرو خسو پو غٹو خسو تقسیم دا دی لکانو کو دی وچ لکان دا یو نکو ٹھیل دا یو زوکو خیل دا پاگا پو خپلا بیا شپک دروزی یا شپک داڑی چکی تی دا وچ لکان دی دری داڑی نکو ٹھیل دی شپک داڑی زوکو خیل دی بیا را غیوا دروازا یا داڑا تقریبا پو حدود دی لاس کلی پنزک کلی دولس کلی دا سی پو حدود دی نو دا ڈیرا بہ نپو سمنتی کا دو دیار کلی دیار داڑی مشر مانو مڑا ہوکا دا تو مشر سڑا یا زنانا یا مشر خور یا سپنگی روی اگے دی پورا خطول دی کوم زوانون مشون ٹول حاضر وی حتی کہ یو مشوم یادی واسا پر من خلق پر زون پسی دا ڈیرا تڑی اگر مشوم دی پورا ورسی یا چی مڑی تلالکی گینا دیگه دی پورا غم جان دا غمگین دا کغا و مشوم جینکی وی که علک وی نو من کوم الحمدللہ ٹول مڑو تا زون رسوی.
حاجی صاحب طولانی جوان که لوڑی جواری وی حتما داوی وی لانجی وی ستونز وی که احیان انداز سرا منستگی گی تازو دی ستونز تا پا کم اولار رسیدگی کوایی؟
الو خیل صاحب واکین دا خم خطا بن ستونزی خوی که پا کور کی پیخی شی اغی نگده دی ترو زمان ماما گون داس نگده دستونی کسی که بیا مسالا غاٹه وی ای کلی پا صدخایی نا بیا غاٹه شی بیا دی مون دی کم مشون معلوم دی علماء معلوم دی اغار چی بیا اغی سرکینی اغی تا کناعت وی که خطا که دا مڑی قتل مسالہ وی کدی حقوقی مسالہ وی کدی ہر کسی مسالہ وی زنانات نور داسی بازی مسالی پی خشی آغا دی کوم شون کی نی غی کی مونږ خپل رسم و رواج او نرخونه د تونه دی پلارای نکاح باج دانه چې کوم ته پوتی دی غی لارن مون قدم کی گدو آغا به دی غی دی پوره تسلی وی چې مون مخ کی مثال مخ کی مشون چې کوم پیسلی کړي آغا په زون باندې ته بکوی کا هتا کا غا دی پوره ډیره پتوون وی ډیره ترخی وی او قبول وی.
خان صاحب په خو د مشرانو عزت به خی ډیرو د هغوی پریکړو تاولار خونو ته کشرانو پر غوګ نیو اطاعت به کولو آیا وسما غا دود پیوړای دی
یره ولو خیل صاحب دی کوم کې خو کتویم تروسه پر خو مونږ د خدای نه ډیر زیو الحمدلله زار بار شکر که په خارج کې دی لکانو که په داخل کې دی حتی د کوم هرې پریکړې ته ساری خدا اغه منی که اغه ګټ وی کتون ان شاء الله اوس پر مونږ کې داسې خاص مشکل نشته.
حاجی صاحب زاید پوس وخت کې ډیر ارتیا د زده کړو ده زکه د خلکو د ژوند پر مختګ او سهولتونه ورپری تړلې دي د دې سیمې ټولو هلکانو جنول لپاره د زده کړو لازم فرصتونه شته.
ماشاءالله رادیو اوریدون کې او د دې کارمندانو ته احترامانه سلامونه او دعاګانې تقدیموم. ډیر خوښ یو چې په وخت نه وخت دوی داسې محفلو ته ځنونه رسولې دي د ملت او د خلکو د اواز چې دې څه مشکل دی هغه انعکاس کړه ده دنیا ته خو دې نه یو جهان مننه کوم. روبه شو دې ته چې د تعلیم او تربیې په حصه کې لله الحمد چې مونږ د پاکستان راغلي یو په دې حصه کې مونږ مشهور ټولو ډېر منډې والی دي کوششونه یې کړي دي حتی تر دې چې په یوه وخت کې چې مونږ د نجونو دپوره سنفونه نه لرل مبالغه به نه وي چې هغې دپوره مونږ پرسه کې کادان وي ته مونږ بسخونه وي ته هغه مو لیه کړي دي او دی هغه زمینه مونږ ته مسایده کړي دي تعلیم او تربیې خو دی په مونږ نه کېدلو او په څنګ کې د هغې لکه قرطاسیا شوله کتابونه شوله تخته شوله مالین شوله دغه بیا ایمون سره د دې موسساتو کومکونه لکه کی انټرنیشنل پاملرنې آی آر سی دینه وختن په وخت مونږ استفاده کړی دي حتی تر دې چې دولسم نخلوص شوله پنتونو ته بیا په وخت کې داس شوله چې مونږ لکانو کې داس کې دا مشکل دا و چې درملمین مو بیا قطه شوله ز بیا وزارت ته سلوړه وزارت کې میته و چې مونږ په ډیر مشکل د جلکې رسول دي نو تاسو حتمان به دې څنګه تارو کوي نو لله الحمد موږ داسې یو موږ نه کوس کړی ده چې هغې کې د تعلیم نه ډېر بې برخې و اوس موږ خدانه ډیر خوخه خصوصا چې د پانتون خان صاحب د شوالو مونږ شو د مشون شوالو چې لوی جرګې نه وروته ولې ته پروته و دا منځو شوالو دغه کل نووس تقریبا شپې ګوته کسول لسنسادي خدانه مونږ ډیر فخر کو ان ډیر غریب کو چې بده ټول کلی کې یو تعلیم افای نه و دا سیوانو منامه ته وخره په جوړ کې هم چلند هغه سی په تیپ کې لرو او نرسنګ کې لرو او نورو د ټول شوبات کې لرو او اوس په لاندې هغه سی په مکتبو کې دی وسزون دی مونږ خپل په مکتبو کې هیڅ نو مشکل نشته د تعلیم او تربیه او کبیا وی کدینی وی کده نوري مونږ کومې مشرون کې نوش په شورا لرو هغه دی پر تصمیم نه صحت ادا چی د وخت وزیر اعظم ته مونږ راغلی او مساده د خپل غوښتنه ادي دی چې څه حقوق هغه مونږ په لوست نه وړلی
حاجی صاحب زاهد خوانځي لپاره ودانۍ یازده کونکو ته د سرپناه وشتون هغوی ته د کتابونو کتابچو او د تدریس لپاره د مسلکي خونکو اړتیا د خوانیز بهیر مهمې اړتیاوې دي په دې برخه کې دلته نږدې اسانتیاوې شته
دلته خو داسې دو چې یو پرایویټ مکتبونه دي هغه مکتبونه دي معلمان شته هر څه یې منظم دي او په څنګ کې دولتي هماغه دي چې ګیزه مالې وړ کې ګیزې بعد مسپخین نه جنکۍ وسي ولاتې استاذونه دي ښځې استاذونه دي سړي شته کتابونه شته د هر څه شته انشاءالله یو څه کم مشکل چې هغه کم مشکل موږ سره شریکوي هغې په طلب کې مونږ یو هغه مشکل نشته انشاءالله اوس یې مونږ د عین د تعلیم او د تربیې د پوښه خلون دي مونږ له کارونو سیمه
د زده کړو سربېره روغتیایي خدمتونه د ژوند په مهمو اړتیاوو کې حسابېږي د روغتیا په برخه کې د اړتیا وړ سهولتونه موجود دي
ښه سوال دی وکړلو دلته روغتیایي خدمتونه مونږ یو کلینیک لرو چې مخکې ډېر وړیکه کلینیک و نو هغه د دولت له طرف نه و هغه ما روړلو دغه مونږ مکتب سره څنګ ته بیا مو کوشش وکړلو په څنګ کې بیا نو مونږ داسې وکړلو چې مونږ په بار بار د حیاتون روړلو د خرجون روړلو هغه ما وګرځول د مونږ مشکلات یې وکتل د بسر د څنګه هغه مر منظوره کړله وړي کته میرا کې جوړ کړلو زمونږ مشرانو ټول نور جمال دین صاحب قدرت الله دی شاپور حاجي صاحب دی خان صاحب احمد صاحب دی مونږ ټولو په شمول لله الحمد اوس څلور ساعته خدمات شته مشکل نشته یو غوښې لاکان نه دی د کلینیک نه استفاده کی لانډر سودک چې دا مربوط دیغه دی ارونخیل دی علیشیر دی شمال ډرای پیرون دا د متون مربوط دی دا وي تر سي کوچونه وي تر سي خرڅینې مونږ سفر دی دغه دی یعنی دومره نفر دی دومره مریضونه تر سي چې حد نه لري الحمدلله د خپل وخت سره هغه خدمات دی ته وړاندې کیږي
حاجی صاحب د لکانو سیمه پراخه ده د کلینیک ته ټول خلک رسیدګي کولای شي کانور د سروختي مرکزونو ته مرتیا شته
ویل نشته په لندرو کې ضرورت شته په خرچینو کې شته چې د لری سیمه دي خو مرکزی د مونږ کوم هغه چې ده دغه کلینیک لندرو کې شته خو هغه اوس فعال نه دي نیمه فعال دي خو لله الحمد چې د مونږ کوم کلینیک ده د په دوسر شوبې کور کې لکه د بسرحده او د دولت کلینیک د دوسر په یو ځای کور کې خپل خدمات مخته وړاندې کوي
د مشال روډي د حجرې خبرونه زړونو اوریدونکو تاسو د خوست په لکنو کې زموږ چمتو شوی حجرې خبرونه ته غواګیاست اوس هم د موسیقي د مخلو او بیر تخپل خبرونه ترا ګرځو
سمنا ویشوا وخندم زوانه په وړې دوکا ژوند موټک په خپلو خپلو خاطرو مو دې وښ متګت گیو جانانا او مو دې وښ متګت گیو جانانا ایمان نن متا زفدې دنو کا ایمان نن متا زفدې دنو ډوب مو کد نورو د سور په دریا بو نو کې شرنګ پیدا کزړو نو کې وښند شرنگ پیدا کروں گا
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د خوڅخه د مشال رادیو د حجرې اونې خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. حاجی صاحب زاهد دا درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې دي. دا څومره مهمه ستونزه ده او که ستونزه وینو د قوم له ادرسه مو چارواکو سره شریکه کړې ده؟
ولنه ډېر په ځای سوال مو وکړل او دا ډېر مهم سوال ده او دا د افغانستان د مستقبل او د اوسني او د مونږ د تعلیم او تربیې ټول دنیا ته دا پته ده چې تعلیم او تربیه د ستوني په قرات هغه لري حیثیت لري. دا ستونزه شته ویلې نه خو یو په مونږ نه د پټول افغانستان دو خو مونږ غوښتنه دا ده چې دا زر ته زره وشي ځکه چې په دې جلکیو په دې خلکو نه مونږ ډېر کوشش کړی ده په دا وړکو نه په مختلفو ځایو کې لکه مخکې مې چې ستونزه دې ته ویله چې مونږ دی ته سیمپونه بربار کړه دا ځینې لوړې چې هغه ته مو ورسولې تعلیم او تربیې ته نو اوس هغه ټول په کور ناست دي. نو هیله مونږ دادو د چارواکو نه او دغه نه چې هم په دې کې دې مونږ همکاري وکړي او د ملت غوښتنو ته ځواب ورکړي او دغه مکتبونه یا دغه د دې وخت مطابق باید په حجاب کې دا بیرته چې خلوص شي مونږ د دې طرفداري.
حاجي صاحب احمد شاه خان که چیرې تاسو په ټوله کې د لکڼو د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهمې ستونزې را سره شریکې کړئ نو مهرباني به مو وي.
ډېرې ستونزې دي خو عمده غټې ستونزې چې کومې دي وادي ولسوالۍ په سطحه ده چې حتی جمهوریت وخت کې مونږ ته د ولسوالۍ پسې وګرځېدو د مونږ مشرانو مونږ د مرکز نه ډېر په لرې ساحه کې پروته یو. تقریبا مونږ د ولسوالۍ ته چې کوم ځای انتخاب کړی ده د مرکز د اوس کوم ولایت مقام چې ده د نه 28 کیلومتره د مونږ د کوم چې کوم انتخاب کړی ده د ولسوالۍ د پوره 28 کیلومتره غلری مصافه لري او بل ډیره به نفوس هم انتقادو د دې په خاطر نه چې مونږ د رسیدګي په وخت شوي نو ولسوالۍ خو ډیر شیون په هغه کې کیږي چې مونږ د زراعت ستونزې وي هغه چې مونږ مرکز سره شریکو ډیر لري وي مونږ ته مرکز ده ولسوالۍ کې زراعت کیږي او حقوق کیږي او د غیری پوره تعلیم او تربیه امریت کیږي نو مونږ د دې شیونو ټول نه اوس پر برخمن نه یو. یو کول مخ کې د پوسنه پښنیاد رغلو چې هغه صرف خوښ کې دی لکانو ولسوالۍ غوښتنه شی و چې توسي د دې مساحت او د دې څومره لري ول لري د مرکز نه او دریا مې دی نو غي کړیو د پښمری مونږ نه پښمری یا مکمل وي ته تکمیل کړه ټول کلو ته مشونه ته ملستونه ورکل د زنانه مردانه چې څومره نو غا تیر کال پیدایخ په حدود څه باندې اتیازره کسون خو مونږ خلی دغه نو پښمری شو د منطقې او بیا د مساحت د منځ کې معلوم کړو نو دغه ټول شی مونږ په ویته معلوم کړو خو اوسه پرې مونږ ته د ولسوالۍ نتیجه نه معلوم شوی. دویم ستونزه د برق دو مونږ د مرکز مربوط یو په جمهوریت په وخت کې کدی برق ریاست نه توسي لوړ شې له خپل صاحب خپل دی رئیس دی برق نه پښتنه وکړي دغه وخت کې د مونږ سروې شوې دو د مونږ په نوم مټه رغولې تفسیر مرونه رغولې ټول وسه د برق سامان دی لکانو د دې ډيري د چولونو د دې منطقې مکمله سروې شوې اغه مونږ سامان دی مونږ په نورو ولسوالۍ نه نیت نه کوم نه په دغه د افغانستان بشیندادي الله د وکی د افغانستان په هر کونجو کینار کې چې د افغانای وسیګي کدي غره په ساریا خدای د برق نه دی برخمن کی حق لري افغانای ده نو مونږ په خپل حق او دغه منطقي حق چې کوم سروي شي او ډیزاین شو هغه نور ولسوالۍ ته ورکړو. مونږ غوښتنه اوس دادو چې مونږ ته باید د برق په باره کې جدي توجه وکړي. او دریم هغه چې کومه دوی مونږ دوه پلونه دي چې په غینې په لکونو په ملیونونو ډالر مصرف شوی دی، چې هغه عبارت د یو پل د زکو خیلو په پل په نوم یو دیګه غټ پل ده په تقریبا په حدود 150 مترو ده، یو بل د بودی خیلو پل په نوم یو دیګه چې دا دوړه پلونه دي تخریب سره مخامخ دي د سیلابو د عمله. نو اوس په کم مصرف نه امکان لري چې دغه مخه ونی وایشي. خدای ماکه که دغه په واخ د کور و نشي او د دې ته استنادي دیوالونه جوړ نشي، امکان لري چې دغه لکونو ملیونونو پروژې د ډالرو چې دغه دی ایمان زه یوړل شو خلک به ډېر د مشکلاتو سره مخامخ شي. او بل موږ د علاقانو ډېره برنپوسه سرحدي منتقاد او حتی موږ د سرحد سره اند پاکستان سره لګېدل یو یوازینې دا ولسوالۍ چې د مرکز مربوط دو د سرحد د پاکستان سره لګېدل موږ دومره اوږده ولسوالۍ دو ډېرې لری لری منطقو کې په غرو کې موږ خلک دي د خرچینو کوم دا دلته کوچون دي د موږ خلک دي د مالشر ولسوالۍ بعضې کلي د موږ منطقې ترسي دي. یو کلینیک نه ډېر غټ بوج دا رسیدګي نشي کړی، ډاکټرانو کام دي، کلینیک ډېر وړی کړه. نو که په سان کې یو بل کلینیک په دغې منطقه کې یا په ډانډو کې یا په زکو خیلو کې که رسمي کلینیک بل منظور شي، نو موږ د صحت وزارت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره په دا کې وه توسې د موږ د هغه ستونزه د اوس صحت وزارت ته ورسوي په دې کې موږ سره جدي توجه وکړي او موږ ته یو کلینیک منظور کړي. او دا کوم کلینیک چې دا کې یو څو بستره باید یود کې مو په فکر داسې شپږ بستره ده که څو ده دا یو شل بستریز کې یا دش بستریز کې بیا به یو مشکل د ستونزه بلګه سره په کار وشي.
تاسو د خوځ زلاکړو سیمه د قومي مخاورو او مشرانو خبري او د دوی هغستون ځو غوښتنې واوریدي. موږ دښمن سره سم یادستون ځو وندخنې د خوځ د ولایت مقام ماوین محبوب شاه قانید سره شریک کړي. خاغلی قانید په دې ځکه چې د زاکخینو لوی پول لای چې په ډیر لوړ لګښت جوړ شوی خو اوس د سیلابونو له جدي ګواښ سره مخامخ دی، د دې ساتنې او د تهدید مخنیوي لپاره څه پروګرام شته؟
الو خیر صاحب، الحمدلله په دې مورید ټول او پسمیشت ته زه یو د خوشخبری زیری ورکوم. نه دا چې د زکو خیلو پال بلکې په خوست کې ټول هغه پلونه چې هغه د تخریب سره مخ دي د هغې ټولو موږ بررسي وکړله، د هغې مو رنګه عکاسي کړې دو، د هغې مو پیشنهاد وکړلو چې په هغې باندې تقریبا تخمینا چې موږ د هغې بررسي کړې دو 10 میلیونه افغانۍ لګښت ترسي. او د هغې سره په څنګ کې د خلبسات چې هغې ته 3 ولسوالۍ لوندې کېږي 28 میلیونه مصرف پرسي چې هغه یو اساسي پل غوړي، دغه مو په خپله د رئیس الوزرا سره شریکه کړله خبره او مو ته اطمینان ورکړه. دا نه دا چې د زکو خیلو پال بلکې د خوست ټول هغه پلونه چې هغه د تخریب سره مخ دي انشاءالله خدای ته امید ده چې دا به جوړېږي.
د خوست د ولایت مقام رستیال صاحب د لکړو اوسیدونکي هم د خوست د نورو سیمو په شان غواړي دوی هم د برښنا له اسانتیا برخمن شي. د سیمې ته د وارداتي برښنا د غزولو څه پروګرام شته؟
د برکو هغه توست اساسي او بنیادي خبره در معلومه ده چې د برک ریاست خپل پروپوزل اې د سره چې کوم نقشه وی سره دو هغه ترتیب نه دی روان دی، هر څه ته په خپل نمبر ان شاء الله په خپل نوبت د برک رسولو کوشش کړه دا او کی هم.
درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوست ولایت لکنو په سرحدي سیمه کې مو چمتو کړی و تر همدې ځایه و. تر یوې بلې داسې خپرونې چې بیا مو خدمت کې حاضرېږو له تاسو اجازه اخلو. البته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هوسا سوکاله خوشحاله او نیکمرغه ژوند ولرئ.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لارې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلی زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.